دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته هر کلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. تر څنګ ولیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو اول خبرونه. د شمالي وزیرستان د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوځ ځنو خلکو ته د کورونو پرېښودو ویلي دي، خو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنې مشرانو یو ځل بیا د پرلت وهلو ګواښ کړی دی او امریکایي څارنوالانو دوه ایراني ورونه او یو پاکستانی وګړی رسمن د ترهګرۍ په تورونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د بیرلی د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو داوی په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو د چارواکو دریځ معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو نه توانیده. د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو تیره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانو نو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلی دی چې تر هغې وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. د حسوخیلو یو اوسیدونکی وقار خان وایي د دې لوجې یو شمیر کورنۍ بیګا له خپلوانو کره دېره شوې او ځینې خلک بنو ته ولاړل. د موسکی اوسیدونکي مقتدر خان مشال راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان خلکو یو لسیزه مخکې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې کلي او کورونه پرېښودل، خو پر دې سربیره هلته امن پر ځای نه شو او هدفي بریدونه روان دي. موسکی او حسوخیل د میرعلي هغه کلي دي چې پکې په تیرو کلونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او لسکونه حملې شوي دي. انتظامی او امنیتي چارواکي وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو داوه کړې ده چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. د سوداګرو د ټولنې او د پخواني پرلت مشر صادق سگزی وایي چې چارواکو تر څو ورځو پورې خلکو ته په شناختي کارډ او تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو اوس بیا پاسپورټ او ویزه غواړي.
لزر انسانان دوی پر تذکره پر شناختي کارډ د پخوا په شان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شردود د اعلان کوي چې دروازه درې درې سلور سلور ګنټې خلاصول. مرد دا ورته ویل چې دروازه د پخوا په شان اته ګنټې به خلاص شي، 15 ورځې بعد یې مکمله بند کړي، هغه رقم یې بند کړي، د پاسپورټ خبرې برته شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته خپل 9 میاشتنی احتجاج پای ته ورساوه چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکیرو د سفر غوښتنه ومنله. د پاکستان او بلوچستان حکومتونو هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو 4 ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپله ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. البته صادق سگزی وایي چې حکومت باید د چمن او سپین بولدک ټولو خلکو ته په شناختي کارډ او تذکیرې د سفر اجازه ورکړي. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګیو د کلنۍ ازموینو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او والا ثانوي تعلیم بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساینسي مضامینو کې لومړی مقام درین نجونو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ګټلی دی او دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یو انجلۍ، خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو درې واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په دفتر کې یوه غونډه وشوه چې پکې چارواکو د ټولو بورډونو د لومړیو درې پوزیشنونو ګټونکو شاګردانو ته انعامونه ورکړل. په پاکستان کې تعلیمي بورډونه د 9، 10، 11 او 12 ټولګیو د ازموینو د زده کوونکو ته د اسنادو ورکولو چارې پر مخ وړي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک سره تړلي دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د دوو امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پورې شوي دي. د امریکا وفاقي څارنوالانو پرون ورونا شهاب او یونس میرکازهی او پاکستانی بیړۍ چلوونکی محمد پالوان د ایران د عامه وژنې وسلو پروګرام ته د وسایلو برابرولو په ګډون په نورو تورونو رسمن تورن کړل. هغه دوه ایرانی وګړي تر اوسه نه دي نیول شوي. البته د امریکا ځانګړو ځواکونو چې په جنوري کې هغه وړه کښتۍ نیولې وه، نو پالوان او د کښتۍ د عملې درې غړي یې له هغه وخت راهیسې په حراست کې دي. او د پاکستان نیزوي شتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپړه ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په دویم ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ. د هغه نیزه 92.9 میټره لری پریوته. داسې انګیرل کېده چې چوپړه به سیالي وګټي، خو هغه نیزه 9.45 میټر لري وویشتلی شوه او په نورو 5 هڅو کې تیروتنې وکړې. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکر کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسکی او هسوخیلو یو شمیر اوسیدونکي داوه کوي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کورونه پرېږدي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای پر ځای وکینده او بیا پوځ د مازیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. دوی وایي د دې له وجې یو شمیر کورنۍ بېګا له خپلوانو کره دېره شوې او ځینې خلک بنو ته ولاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو او پوځ لا په دې اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو هم له چارواکو سره په خبرو ونه توانېده. موسکی او هسوخیل د میرعلي هغه کلی دي چې پکې په تیرو کلونو کې لسګونه حملې شوې دي، خو حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسکی او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونه خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په 8 ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دی د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونه خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د هسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلي موسکی اوسیدونکي مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نه عزت کاروایو کې عام خلک ولې زورولی شي.
مزدګار د منځنه باده کی ملکون دي سخیل و د موسکی هغه د اتلار ورله د فوج طرف نه توس کرینه خلی کې د روډ سره نو مش به دلته کی کاروایي کی آیا دلته کی می ژوند د زربزب په نومه برشن دي پر خپل کرینه بزورینه د هر سم خلی کړل. ایس د می ژوند کډوال چې کیم دي دا په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دلته کی دهشتګردي ختم کا او مش دلته کی امن بحال کا د امن طلبګار وي په چون کې تر وسه پرې و مش ته په امن رکول شي خو پرېش د ناکام دا چې د مش تقریبا په 1000 نه ډېر او ټارګټ کلینګ دلته کې وښ ولې نو حالات چې ایس هه دې نه هیڅ تر ورسې دل چې دای بیا مش ته ټایمر کې ویشاره توسي کېری نه خالي کې یاز دل د امن رولا آیا د شتګردي صرف په دې کلی شه دو.
ځای خلک وای چې پرون میرعلي خیسور سړک وسلوالو د موسکی او هسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی. دا هغې پس د غوسی موتا د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. او نه هم حکومت فوس رسمی خبر پڑھ خبره کړي چې د غسی می د خلق خالی کړي. شمالی وزیرستان کې په دیورستایو کې نام نه پیخې وسلواله او هدفی بریدونه زیات شوی. د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتون جرګې کړي. حکومت او فوز د دیوړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زید یې هدفی عملیات او کاروای توند کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو د ټولنو مشرانو پر راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې، نو ځکه احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 28مه تر هغې وروسته نهه میاشتنۍ احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. د پاکستان وفاقي حکومت هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپلو ژمنو ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې سفر کولی شي. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې.
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي، نو دوی به په روانو نږدې ورځو کې یو بیا پرلت ووهي. په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیه مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډو ته وویل
پرلت موږ کښېنوو، موږ سره ریاست او د ریاست حکمرانانو دوکه وکړل. موږ ته دا وویل چې زه له کلي اوزله در تختفونه کړي بولدک تختفون له خلک پر تذکره یې لکوو او له کلي اوزله چمن تختکاج لکوو.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو د تیر 2018 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت پیل کړی و، چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چارو وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلی. خو د چمن د سوداګرو اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي.
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارډ د پخوا په شان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شډول یې د اعلان کړي چې دا دروازه درې درې سلور سلور ګنټې خلاصول. موږ دا ورته وویل چې دروازه د پخوا په شان اته ګنټې به خلاص شي، نو هغه د دوه درې ګنټو سلور ګنټو سفر یې بیا دا کوي چې 15 ورځې بعد یې مکمله بند کړي، هغه رقم یې بند کړي، د پاسپورټ خبرې برته شروع کړي.
پرلتوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو حکومت چې له پرلتوالو سره کومې ژمنې کړي پر هغوی ولاړ دی. هغه ویلي وو چې د پنډیانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی دی، خو صادق اڅکزی وایي چې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک خلکو لپاره وي.
زموږ دوه خبرې وي چې د پخوا په شان به تګ راتګي، دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د هغه لیستونه د رجسټر سي دی ورته وایي بقاعده د دې تګ راتګ کېدی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړوکي لغړیان دا سوداګر دا دغه لار استعمالول. نو دی په هغه مایده کې دا شیستار دی وای چې تی ور د لارې خبره پریږدی، دغه شل 15000 لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر په ازمامات بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سر ترانسپورت مشر دی د اعلانیا جاری کړ چې مرد راسته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن پر دا خاوره باندې تګ را تګ د پخوا په شان کېدی پر دسکرا او پر شناختی کارډ دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویلی دی چې موږ لار نسی لا دا پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بې درکۍ وندښنه خولیدا او له حکومت یې د هغوی د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په اتمه تلین غونډه کې د ځنو ورکو شویو کورنیو ته د 50 لک روپۍ ورکولو حکومتي پریکړه رد کړه او ویل چې چارواکي د هغه کسان پیدا او خوشی کړي. د 2018 زیږیز کال د اگست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسکونه وکیلانو ته مرګ ژوبله وخته و. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت یې ونه مخکې د ځنو ورکو شویو کسانو کورنیو ته د نغدي تاوان ورکولو اعلان وکړ. د بشري حقوقو ادارې او فعالان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي، خو د پاکستان پوځ وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو قضیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي له 2011 زیږیز کال راهیسې څه باندې 8000 قضیې هواري کړې دي. دا یو پترین رپورت.
د پاکستان قانون پوهانو ویلي دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په 8 نیټه په کوټ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتم تلین پر مهال وایي غونډه ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل سو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی، کوم چې د نوموړي په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
ورک کسانو چې کوم ستونزه ده، په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي، ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسنز بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیاته کړه چې د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په وخت کې که د ورک کسانو ستونزه اواره نسو نو بیا به څوک اواره وي. لیکن نوموړي په خبره چې د 11 میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو له امله په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیا په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ڈاکٹر مارنگ بلوچ سرا حق ورس پلکو خلق ورسرا ہو. ما پا خپل جون کی دمر زیادی میرمنی پر یوزائی پا یو اجتماع کی نویلی دلی و غونډه ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال اویل چې د حکومت لخوا چې کومې 50 لک روپۍ د لادرک کسانو و خپلوان ته ورکول کیږي هغه موږ راده وو.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنز کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 50 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه سته، ځکه چې تر پرون ورځې پورې ورسنۍ ته به ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 50 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او را خوشې دې کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اګست په اړه دې د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول سي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل سوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر ساڑی سر پنځوس لاکھ روپیې مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د پنځو کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. یادونې وړ ده چې په کال 2016 کې د اګست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګی برید شوی و، په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 55 وکیلان مړه او 6 نوي زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د لګکیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست پر 11 د مذهبي اقلیتونو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون اجازه نه ورکوي. دوی پرون په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي دي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغوی څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کراچۍ د کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا کار یې د امنیتي اندېښنو له وجې کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقونو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال ریډیو ته وویل د اگست په 11 دوی د لګکیو د حقونو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اگست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اگست کو NOC گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اگست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې، یوازې دومره ویلي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولی. او دوی وایي غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازتنامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11 د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې 14 اگست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اگست په 11 د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبری غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی.
تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں.
دا وایي د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد تشدد وړي او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 33 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ اسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي او په دې کې زیاتوالی راغلی دی. غزاله شفیق زیاته کړې چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبری غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویخړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے.
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی. کمیشن دی با پاکستان کی پزور دا لگکیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی او حاغ کسانو پا زد دی اقدام اکڑی چپ دی کی لاس لری، زکا چو اس ہم پا خاص ستوگا پسن کی دا لگکیو دا کم عمر انجنو پزور ودنو او مذہب بدلول لا روان دی. سفینہ جاوید پا وینا چی دا لگکیو دا حقونو دا کمیشن جوڑولو لپاره دا پاکستان وزیر وزیر اعظم د سپریم کورٹ مشر قاضی او نورو حکومتی وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډي او احتجاجي مظاهری هم کړی دي. بلخوا د سن صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک د ټولنې یو شان وګړي دي او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د افغانستان په روزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شوي یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست پر 1 وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په روزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریا سنوري رپورټ د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شوي یو سړي د مور په غږ پیلېږي.
خپل حق غواړه چې زما اهتمام ته به خپل حق رسېږي. زما مسیان یې بیا پلاره کړي دي بر ناکه ما ته دوی.
مریم د اروزګان ولایت اوسېدونکي د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوي زوی حمیدالله حق غواړي. مریم چې وایي زوی بې ګناه و، استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېره بې رحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخه راله چاپه یې وویله، نو موږ ګرده یې وتاک ته کړلو. دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلې مې بالا یې ورته کش سوله چې اندې ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري. ورته کش یې کړله زما زوی یې په چړو په برچو را مړ کړ.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په روزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا یوه لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د دې تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیري په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې شل کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 مترو په فاصله کې پراته خلک دې کورونه پرېږدي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو تېره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلی دی، چې تر هغې وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دې کورونه خالي کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه، پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو داوی په اړه څه نه دي ویلي، او مشال راډیو د چارواکو دریز معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو دعوه کړې ده چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته خپل 9 میاشتنی احتجاج پای ته ورساوه چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکیرو د سفر غوښتنه ومنله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو 2 ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګیو د کلنیو ازموینو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساينسي مضامینو کې لومړی مقام 3 نجونو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروه عالم ګټلې دی، او دویم مقام هم د آیزې آیاز په نوم یوې انجلۍ خودریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو 3 واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک سره تړلي 2 ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د 2 امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پوره شوي دي. او د پاکستان نیزه ویشتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپړا ته په ماتې ورکولو د 0000 انعام ګټلی دی. ندیم پرون په 2م ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو له نومیالي شاعر علي اکبر سیال سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د خبرونه قربان نجيب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه په یو تازه غنه کې مو زه نجیب عامر کوربه یم او ملمه می خوږه به شاعر علي اکبر سیال صاحب ته د سیال هنر تان دې جذبي ځواني دي خیالونه ولولې وروي لاغوی نه به خبرې مورو د غوی تازه شاعری به مورو د واتس اپ پر لار سره اسلام آباد ملګری شوی دی اکبر سیال صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم تاسو ټول مینوالو ته زما مینا احترامات او درناوی.
ډیره زیاته مننه. زه ممنون یم چې موږ له مو وخت راک د ژوند د قیمتي وخت نه مسو شیبې زمونږ په نامه کړې. خدای پاک ته خدر سره وکړي. ډیره مننه.
نو بس زمونږ ژوند خو وی تاسو د پاره پنکار خو ژوند دی د ولست ته پاره یو ته د ولست لوی سړی یو اعلی وګړي مشهور نو زمونږ ژوند خو وشت تاسو د پاره ګرانه.
ډیر زیاته مننه سیال صاحب په درنښت مرو کتل او ستاسو ډیر زیات مینوال دي او زه ستاسو او ستاسو د مینوالو ترمنس د یو پل حیثیت لرم. هغه خلک چې تاسو سره مینه لري د هغوی سره به خبرې کوئ خپل شاعری به وراوروئ. نو سیال صاحب د شاعر اروا په کلي کې خوشحالی که په ښار کې؟
د شاعر اروا چې د ده اروا ژوندۍ دی که نه، د ده وجدان ژوندي، د ده روحیات ژوندي، د ده فکر ژوندي. نه دی که په غرونو کې دے کے پخاروں کی دے کے پدشت کی دے کے پسارا گانوں کی نو دے پغم کے ہم خوشحال ہوئی شاعر خدا سے باصلاحیت و وجدانی انسان خدا پاک تخلیق کرے دے چی دے پا ہر حالت کی یعنی کہ دے دا غم پا حالت کی ہم وی نو دے پرسکون وی مخمور وی پرسرور وی خوشحال وی
صحیح ما دا پختن زکه وکړه چې اختر تازه تازه تیر شوی دی او تاسو خو ژوند په اسلام آباد کې کوئ خو کلی ته بتلی وای نو ما زکه د کلی او د خار دغه موازنه کول غوښتل
او کله دا نجیب خان داسې د چې د کلی د ژوند خو خپل یو مزه ده یو خوند دی یو رنگ دی منگ خو د اسلام آباد ٹھیک چې دا د خیسته خار دی د دنیا په خارونو کې یو لوی خیسته خار دی خو د پختونخوا وطن او بیا زمن د ملکن چې زما کور بیخی د ملکن په غې کې دی یعنی زه چې د خپل کور په چت کې ودرېږم په چت د پاسه ودرېږم نو ماته دا ملکن اګرا تلاش لړم دا ټولې سیمې راته ښکاري او د ملکن ته چې ګورم د خپل کور د چت نه نو دا د 1895 او 1897 چې کوم جنګونه شوي د پښتنو انګریزانو ترمنځ نو زه داسې ګڼم چې لکه دغه فلم زما مخې ته چلیږي نو د کلي او بیا خصوصا ملکن او ډېر حسین رنګین او ګلورین وطن دی نو د کلي ژوند ډېر خوږ ډېر ښایسته
صحیح او سیال صاحب لکلی او رشتو سره تړون د شیر د زیږولو یا پنځولو لپاره تاسو څومره اړین بولئ
یار رشتے خو بنیادی سیز دے د مینې او د وینې رشتے پالل غواړا دا ضروری خبره ده په کلی کې خصوصا کلی کلوي چې دا یا دو دستور نست ولاړه او جره جمعات دا انتهایی ضروری خبره ده اسلام آباد خو داسې د مسافر یو خار دی چې بس د کور په یو ګټ کې به ناست وي چې زیات نه زیات ورځې تنګ شي یو پارک ته به وځي واکو کې خو د کلی ژوند خو هغه خو ولسي ژوند دی سماجي ژوند دی نو دغه په کلو کې زندگی وي او هغه زندگی په سړي کې یو بله زندگی راټوکوي مونږ چې اوس کلي ته لاړو نو مونږه په دغه یو هفته کې څلور پنځه دستورې وکړې ما په خپل کور کې چې دا د نارینو دستورې هم وې او د زنانو هم وې یعنی زما ملګرو زما بچو زما نسو پکې خېمستې وکړې زما لونو زما نسو زما خورزو خوریونو خېمستې پکې وکړې او ښه داسې د ژوند خوند واغسته چې دا زموږ یو داسې زبردست چکر و په ملکن دغه سیزونه په انسان اثر کوي اغیزه کوي او د هغې بیا ښه نتایج دا روزي چې انسان پرسکون وي او پرم نه وي او ذهني طور دی روغ جوړ او تکړه وي
صحیح او اکبر سیال صاحب ستاسو شعر په کلي کې ډېر ځلې لیدلی او که په ښار کې زیات شهرت ومونده
شعر خو ګرانه مونږ هغه ده 1903 نه لیکل پیل کړی دی نو زه چې کلی کې وم نو ما شاعری کړې وه خدا د چیزه اسلام آباد ته رالم نو په اسلام آباد کې مې دا سورلس کتابونه مې اسلام آباد کې چپ چاپ کړی دي دلته مې د رنگونو مخامونه کړي د پښتون کلچرل اسوسیشن د بیرغ لاندې په زرګونو سوونو د لر او بر افغانان غم راغوښتي دي هغه م نازولي دي هغې م خوشحاله کړي دي اغی لم هوټلی ورکړی دی اغی لم انعامونه ورکړی دی موسیقی هم پکې کړی دی اتڼونه هم پکې کړی دی سیمینارونه هم پکې کړی دی دا لوی لوی ستر ستر خلک لکه ولی خان بابا اجمل بابا لطیف لالا افضل خان لالا آفتاب شیرپاو دا ستر ستر مشران د پښتنو د دین نور هم په ډېره لویه پیمانه په دغه غونډو کې موږ را بللي دي ناست دي نو زیاتره ژوند ما چې ډېر زیات فعالیت په ادبي او کلتوري ژوند کې کړی دی په اسلام آباد کې کړی دی البته په ملکن کې چې ومنو د پښتو ادبي جرګې ملکن جنرل سیکرټري وم او غالبا چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب شاه صابر صدر و که ساحل صاحب صدر و دا را نوشیر دي خو زه سیکرټري وم په ملکن کې او ادبي فعالیتونه او سیاسي فعالیتونه مې ټول کوم لکن کې کړی دي.
صحیح سیال صاحب، تاسو کتابونو به خبرې کو، خو تاسو نه یو شعر اوریدای شو د خبرونې په دې برخه کې؟
بالکل، ولې نه.
نو راځي ملګرو، د اکبر سیال صاحب نه داسې موقع ډیره کم پیدا کیږي چې شاعر مونږ سره وي او داغه خپل خپل باندې داغه یو کلام واورو. نو د دې کلام په اړه اوسو خبرې وکړي، تازه ده، پخوانی ده، او بیا به شعر درنه اورو.
دا زما دو نوی کتابونه چاپ شوی دی، یو زما د شاعری ټولګه ده پازا، او یو د امپل مقاله د پیښور پوهنتون محبت شاه محبت یو ځوان زلمی سکالر دی، نو هغه زما د سندرو په پنی او فکري اړخونو باندې امپل کړی دی، او هغه د امپل مقاله هم چاپه. نو دا غزل چې تاسو ته اورم دا بیخي د خپل نوی کتاب تالم لم دلم دبرنا بن ساتل دی تالم لم دلم دبرنا بن ساتل دی راش چې دا ډک زړه درته تش کرم لالیا راش چې دا ډک زړه درته تش کمل لالیا ډېر مې اسویلی سړ 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 ساتل دی تالم لم دلم دبرنا برن ساتل دی زار د شم رنگی زی دم زاد پرختے زار د شم رنگی زی دم زاد پرختے هر انداز دی گل گل پختانا پختانا ساتل دی تالم لم دلم دبرنا بن ساتل دی سیال نماتی گی دتی پلانو پٹو پنو سیال نماتی گی دتی پلانو پٹو پنو منخ پلی سینی لک دغرا غر ساتل دی منخ پلی سینی لک دغرا دغر ساتل دی کوخ کی می پستر گو کی دزڑا دزڑا ساتل دی او تالم لند لند بانا بانا ساتل دی
ډیر خسته او د ډیرو هنرمندانو نه دی आवाज خسته د سیال صاحب د شیر خایس په خپل ځای
دا خو نجیب خان د چې د کاله جلکوم او بیا یې مسته کې نو هغه وخت کې خو ډیر تازه ما ډیر سبا کېدل او کول به مو اوس خو سپینګیری شو بلډاګان شو دا عمره
ماشاءالله ډیر خوند وکړو د شعر خوند په خپل ځای او آواز او کمپوز ډیر خوند راک. تاسو د چاپ کتابونو خبره وکړه مخکې، تاسو ویل چې څوارلس کتابونه مو چاپ دي، په دې کې د نظم څومره دي او د نثر څومره دي؟
په دې کې خو یو دا دی چې د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدی جاج
صحیح
دا نثر دی، دا ډیر زیات د کار کتاب دی، داسې نوٹ بک ټایپ دی، تقریبا شپږ شلې پاڼې دی، خو دا بیخي په یو جداګانا انداز کې لیکلی شوی دی. او دې کې ما د پښتنو د ټولنیز ژوند هغه منفي اړخونه چې زمونږ ټولنه اثر انداز کوي او موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، نو هغه سیزونه ما په دغه کې لیکلي دي. بل ما یو دا کار کړی دی چې دا د خوشحال بابا منتخب نظمونه ما او هدیقي شیزوکا د جاپان امبیسی د پولیټیکل ډیپارټمنټ سربراه، نو د بابا نظمونه په جاپانی کې ژباړلي دي. او پدی کی چکم دی یو کتاب د عمر خان بابا دی د جندل د خان عمر خان خان دا جنوم دی د پختنو ملی مبارز غازی عمر خان او یو کتاب زما اوس په چاپ شي کخیری هغه اردو کی دی داغه سرخط دی پښتون سماج میں عورت کی حیثیت اور کردار
صحیح
یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او کردار دا یو ډېر ځانګړی سیز دی ان شاء الله په یو نوي طرز پوره یو تحقیق او ریسرچ مې ورله هم کړی دی او بلا حوالی او ریفرنسز پکې شته دي نو دغه دي دا نور خو زیاتر پکې د شاعرۍ دي نو دغه سې دا سلسلے دوام لري د جوب خانه
دا سې نیمای نه زیات به د شاعرۍ مجموعه کنه ستاسو لس به کم به
یاره تقریبا نه لس خو به د شاعرۍ مجموعه وي بالکل
صحیح او سیال سے پر تیرو سو کلنو کې تاسو څنګه ګوره د پښتو کتابونو د چاپ کېدو لړۍ تیزه شوې ده که سسته شوې ده
تیزه شوې ده ډېر زیات تیزه شوې ده او پښتو ژبې ته خصوصا زما په خیال د دې زلمو ځوانانو پام راوړېدلې دی او هغې ډېر په ټیک طریقې سره لګیا دي نوي نوي تحقیقونه کوي نوي نوي سیزونه منځته راوړي ډېره ښه شاعري په پښتو کې را روانه ده او د کتابونو د مجلو هغه مقدار زما په خیال چې هغه زیات شوی دی ډېر شوی دی ځکه چې په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو غمیزه کې دا پښتو چې ده نو دا د عالمي نړۍ په نظر کې یو بالکل فوکسډ ژبه وه او چونکې افغان ستونزه وه افغان سیولوار و خانه جنګي وه جنګونو جهادونو نو ټوله دنیا متوجه وه افغانستان او پښتونخوا او پاکستان ته نو په دې حواله پښتو چې ده نو په دې غمیزه کې چې موږ یې ډېر وځپلو ډېر زیات یې وځپلو خو یو پیدا دا وشوه چې زموږ پښتو ته چې دی زموږ ژبې ته زموږ کلتور ته زموږ ستونزو ته لږ د دنیا پام شه او پښتو زما په خیال چې ډېر په درزنونو ریډیو سټېشن دي په دنیا کې چې هغې د پښتو نشریات کوي نو دا پکې مثبتې خبرې
یعنې که کور وسوځي د دیوالونه یې پاخه شول
چې کور وسوځي دیوالونه هم ورسره سوځي زموږ هر څه شوي دي ایرې دي او په غیرو کې چې کوم خوګلن دی که نه هغه بسرې دي هغه بسر کې پاتې دي او هغه بسر کې د دې وطن شاعران دي ادیبان دي دانشوران دي سندرغاړي دي هنرمندان دي د کلتور سره تړلي خلک دي هغه خلک چې په رښتورې معنو کې قومي سیاست کوي هغه خلک دي نو شته په دغه خوګلن کې په دغه یورو کې دا بسر شته او دا بسر انشاءالله امکان لري چې د دوی به د خپل ژوند او د خپل سماج ټولنه دا به یو منطقې جهاد ته ورسي او دا پښتانه به د دې ستونزو نه که خدای کړي خیر وي نو د مینې امن ترقۍ او امن په لار به یو ځل ارومرو روان شي ځکه چې پښتانه په ټوله نړۍ کې وګرځېدل وګرځېدل دنیا یې وکته دوی په دې نتیجه ورسېده چې علم پسه دی او اسلم پسه دی چې دنیا د مینې امن ترقۍ او خوشحالۍ کارونه کوي او موږ جنګونه کوو نو دا هر څه چې راټول شي د دې په نتیجه کې به دا وطن زمان خیال داری چې په ټیک طریقې سره راجوړ شي
الله دې وکړي همداسې شي سیال صاحب دا راته وایي چې پښتانه له کتاب سره ډېره مینه لري لګی لري که نه لري
دا نوی ساینسي ټیکنالوژیکل انقلاب چې راغی دا د ټیکټاکونو په شکل کې دا په نورو الو سره نو د دې سره یو ستونزه پیدا شوې ده نو په اور له حوالے سره خو پښتو ژبه چې کم دی نو په هغې کې ډېر زیاته مخ په وړاندې تللې ده لکه الکان جینکۍ په دغې ایپونو کې د خپلې ژبې سندرې او شاعري او خبرې او خپل اتلان دا ویني اوري ګوري او شعر کوي خو تر څو پورې چې د کتاب سره د مینې او دا تعلق ته زما په خیال چې دغه خبره لږه مسله شته ځکه چې پاکستان کې خو خصوصا مسله دا ده چې پښتو خو دلته د تعلیم ژبه نه ده نو تکړه مور و پلار هغې چې هغه خپلو بچو ته په خپله څه نه څه وښیي نو دا مسله شته زما په نظر کې چې پښتو کتاب خدا د چې ما تجربه دا شوې ده چې زما کتاب چې مارکیټ ته راشي نو هغه لاس په لاس خرڅ شي او زما دغه لس دولس کتابونه نو هغه ټول ختم شوي دي، یو ایډیشن یو کاپی هم را سره نشته. نو داسې ډېر لیکوال شته چې د هغې د کتابونو ډیمانډ شته، خلک یې خوښوي، خلک یې اخلي، خلک یې ګوري، مینه ورسره کوي. هر هغه کتاب خلک اخلي چې په هغې کې د خلکو د انسانانو د ژوند خبرې، د هغې د پرمختګ خبرې، د هغې د غمونو او دردونو خبرې پکې او د هغې حل پکې موجود وي، داسې کتابونه خلک اخلي او ډېر په مینه اخلي.
اکبر سیال صاحب، جنگونو یا غربت ملیونونه پښتانه مسافر کړي دي، دا کتابونه کابل، پېښور یا جلال آباد، کوټه، کندهار کې چاپ کیږي، خو زمونږ پښتانه، ملیونونه پښتانه له دغو ښارونو لرې دي، په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. دا د مونږ په پراګ کې یو، امریکا کې خلک شته، په هر وطن کې پښتانه شته دي. هغوی ته خپل هنر څنګه ورسو، خپل شعر، خپل کتاب، هغوی ته د دې نوې دور تقاضی څه دي؟ مونږ هماغه کتابي بڼه باندې رسولی شو که څه کومه بله لاره تاسو وینئ؟
نور کتاب چې وی موجود وی نو باید چې دا د ملګرو په ذریعه، د دوستانو په ذریعه، د عزیزانو په ذریعه یورپ، امریکا، میډل ایست ته ولېږلی شي. دا ډېره زیاته خبره ده. او د دې نه سربېره خبره ده کېدی شي چې د انټرنیټ په حواله سره دغه کتابونه په اپلوډ شي او هغه بیا خلک ګوري، د یورپ او د امریکا خلک هم ګوري. نو هغې ته د کتاب درسولو دغه یو سلور لارې شته چې هغه ښې لارې دي. اوس خو د ګلوبل ټیکنالوژیکل انقلاب په نتیجه کې د دنیا بیخي داسې انسان پرې ورغوي کې پرته ده. هر څوک ورته ځان رسولی شي او لیدې او کتی شي. نو که مونږ په دغې ټیکنالوژي کې د کتاب او د ادبیاتو، د خپل تاریخ او د خپل اتلانو او د خپل قام او د خپل ولس خبرې او بحثونه پیل کړو او آغاز یې کړو، په سره سره طریقه پکې د نوي کل ملوث کړو، انوال یې کړو پکې،
مننه ستاسو خبر هیله بخون کې دی او ستاسو شعر هم هیله بخی سړی ته، د ژوند سره سړی مینه پیدا کیږي. که تاسو ته ممکنه وي یو بل شعر به هم د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته واوروي.
بالکل، چې څنګه تاسو وایي زه د سره ما چې څومره شعر وي، ما خو بس شعر چې مې لیکلی دی نو د مخې سره مې چاپ کړی دی، ولسته مې خپل ذهن په وخت ترانسفر کړی دی، خپل امانت د ولس امانت مې ولس ته رسولی دی،
په وخت مو رسولی دی، انتظار مو نه دی کړی.
نو که غزل وایې نو غزل به
غزل په اور
دا غزل دی نجیب خان، چې غم چې پتنګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو، غم چې پتنګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو، سوی به سنگ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو، او نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بانا.
کم تصویر دی،
نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بانا، سترګو یې جنگ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو.
ډیر ښایسته شعر دی، ډیر ښایسته. واه،
او د یار په لیچو کې د ژوند سندره نه غږېده. د یار په لیچو کې د ژوند سندره نه غږېده، بنگلو چې شړنګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو.
ډیر ښایسته دی، ډیر ښایسته.
او چې دم ختلی مې خانو ته مې د زړونو کتل، چې دم ختلی مې خانو ته مې د زړونو کتل، جامونو کړنګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو.
ډیر ښایسته.
او د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره، د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره، غرونو غورزنګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو.
ډیر ښایسته.
او د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې، د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سری پیغلې، یو تن پی ننګ نه کو زړه به مې اور سنگ نه کو.
ډیر ښه.
او سیال په ویرو هم سرې نه شوې د جانان منګولې، سیال په وینو هم سرې نه شوې د جانان منګولې، نکریزو رنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
دیر خیست
او غم چی پتنگ نکو زرب می اور سنگ نکو سوی بی سنگ نکو زرب می اور سنگ نکو
دیر خیسته ده درنو ری دون کو ده خیسته شاعر ده اکبر سیال سیب ده ناغ شاعر چی کل جوان ده جوان پشان نوین نو زده اور کوی زده سوی کوی پا جوان بانده زده خوگی گی نو سیال سیب منن استاسو شیرون دیرو هنرمندانو ویری ده کم هنرمن نرازی ای چی استاسو ده شیر سر انصاف کرده ده
زما د شیر سره ټول هنرمندانو ډېر ښه انصاف کړی دی هغه که ښاغلی هارون باچا دی که ښاغلی سردار علي ټکر دی که ښاغلی ګلزار علم دی که ښاغلی سردار یوسفزی دی که هغه بختیار خټک دی که نغمه ده که منګل دی که نازیه اقبال ده که اختر شاه دی که یا بلا یعنی زه خو زما په خیال چې په دې ژوندو شاعرانو کې غالبا برداشت شاعری مش زمان نوی پیسه دا شاعری دا موسیقی تا تلی دا او دا زمان دا دی قیمه و نرمندارو دی کور دا دی چه دا دی پا ذریعه کور کور تا نو دا غگون او رسی
بلکل هم دا سیده دارا تو ایسی هل سیب چه شاعر تا پا موسیقی او سندرغاڑی تا پا شیر پا ایدل سمر ضروری دی
اوس هارون چه دی نو آغا ډېر ښه په شعر پوهېږي سردار یوسفزی پرې پوهېږي سردار علي ټکر ګلزار علم دا ملګري دی په شعر ډېر زیات ښه پوهېږي او بیا دغسې په موسیقۍ هم ډېر زیات ښه پوهېږي خو زموږ ځینې سندرغاړي هغې په شعر کې چې دننه هغه کومه خبره یي هغه نه رسي ما ته په خپله یو ځل هارون وایي چې سیال صاحب وایي چې زموږ د وطن ستونزه دا ده چې خلک دلته په شعر نه پوهېږي نو او بیا شاعر چې دی نو شاعر خو په کار دا دی چې دی کله شعر لیکي نو چې د ده وجدان د ده روح دا هر وخت په لړزان وي په دې کې خوند وي رنګ وي جمالیات وي زندگی وي پکې د ده په زړه او دماغو کې موسیقي شړنګېږي نو که داسې وي نو د دې په نتیجه کې به د موسیقیت او د تغزل نه ډک غزل شعر نظم او نور لوبې او سندرې دا به په وجود کې راځي نو شعر خو د درد ژبه ده د مینې امن او د سرور ژبه ده باید چې د دغه خیال پکې وساتل شي
بالکل همدغسې په کار ده یو لږ وخت پاتې دی نو ستاسو نه یو بل شعر اورېدی شو بیا به خدای پاماني کو سیال صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي سړی وایي چې اورم همدغسې خو د مونږ به د خپرونې وخت هم ګورو نو که څه ممکنه یې درته
بالکل ز قربان ما یو سندریز ټپیز په دې لطیف لاله په دې تل لیکلی وا
صحیح
او هغه ټپیز دي کنه کوي چې هغه ته وای ما نو یو جداګانه سیس دی او ډېر مزه
دی بالکل وا بیرو د لطیف لاله روا دي خادوي دغه په پښتو ادب باندې او په پښتنو باندې ډېر احسانونه دي نو سنا څه د هغوی هغه بدل سیال صاحب ادا کړی دی وا بیرو زه به اول ځله اورم اورېدونکي به م اوري ډېره مننه وا بیرو
دا سیز ما دا اوس د لطیف لاله تلین چې کېده په پېښور کې په هغې کې م اورېده نو
صحیح
بس هغه دا مې د لاله په سترګو لیکلی دی داسې ټپیز غونتې یو سیز د نجیب خان
بالکل یې اورو سیال صاحب بالکل یې اورو غوږ غوږ یو مهرباني شي
لالا دستر گنا دزار شم پاکی لست دید جون ٹول کتابنا ما پاکی لست دید جون ٹول کتابنا لالا دستر گنا دزار شم ستا پا خندا پس مزر جلا کبینا ستا پا خندا پس مزر جلا کبینا لالا دستر گنا دزار شم د پیخ ور کسی دیر کلی ارمانونا د پیخ ور کسی دیر کلی ارمانونا لالا دستر گنا دزار شم پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا دمار گلی لمن تراشا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا بیا مو جوړ کړي د رنگونو مخمنا لالا دستر ګنا گزار شم راشا چې خپل د سینې کړم پر هرونا راشا چې خپل د سینې کړم پر هرونا سیالا لطیف لالا توایا عمر خاندے پجنت کی یاد وینا عمر خاندے پجنت کی یاد وینا نرے باران پاس پتی رائے ور وینا دبنگو بوٹی دلونگ بوئی کوینا جانانا اے لطیف جانا لاس رکھ.